دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي. زه بوریوال کاکړمو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. په دې یو سات خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتي عسکرو د سوي برید له کراچي څخه اسلام آباد ته د بلوڅ ورکو کسانو د مندلو او خوشي کولو لپاره د پیل سوي لاریون، او همداسې په هند په سفر تللی د افغان ولسمشر حامد کرزی د دورې او هلته د لیدو کتو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. خو لومړی مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټټي په شمالي وزیرستان کې د ریموټ کنټرول په یو ابمي برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د هند د څلور ورځني سفر پر مهال له هندي چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې اترې کوي، او په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي او مشر عبدالقادر ملا ته د 1901 کال په جګړه کې په جنګي جرمونو کې 500 ورکړل شوي ده. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د ریموټ کنټرول په یو بمی برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ژوبل دي. ځایي امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه تیر ماښام هغه وخت رامخته شوې ده چې کله وسلوالو د سپین وام او کاکا زیارت ترمنځ په حسنخیل سړک سیمه کې د امنیتي چارواکو یو موټر په ریموټ کنټرول بم سره الوزولی دی. یو تن چې ځان د انصار المجاهدین وسلوالې ډلې ویاند بولي د ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته ویلي چې دای دا برید دوی ترسره کړی. دا بریدونه په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت ویلي دی چې په ټول ملک کې د بېدرک کسانو 1428 مکتمی عدالتونو کې روان دي. پرون د کورونا چارو وزارت د بېدرک کسانو په اړه تحریري جواب کې سینټ ته ویلي دی چې په دغه مکدمو کې دا وخت 304 سپریم کورټ کې، 101 په پېښور های کورټ کې، 222 په بلوچستان های کورټ کې، 104 او یا په سند های کورټ کې، او 44 په لاهور های کورټ کې روان دي. په اسلام آباد کې پروند سینټ غړي سیدا خالد مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د وزارت داخله د دغه جواب څخه مطمئن نه دي.
دی صوبه وایز او علاقه وایز تفصیلات غواړي، او بیا هغې باندې لیسټونه هم غواړي چې بای دی کم په څه بجې شوی دی او ولې نه دی تر اوسه پیدا شوی. هغه ټول هغه به کوي، تحقیق به کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اروپایي پارلمان پاکستان ته د جی ایس پی پلس درجه ورکړې ده چې له مخې به پاکستان اوس کولی سي چې خپل مصنوعات بغیر له څه قسمه ټیکسه یا ډیوټي یورپي منډیو ته د خرڅ لپاره یوسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په جاري سوي خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان له ډېرې مودې راهیسې د دې حیثیت د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کولې. د دې لپاره په اروپایي پارلمان کې ووټونه واچول سو چې پکې د پاکستان په حق کې، او 168 په مخالفت کې واچول سو. د تجارت وزارت وایي له دې سره به د پاکستان اقتصاد ته د 1 ارب ډالرو مرسته ترلاسه سي. د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د یورپ لخوا پاکستان ته د جی اس پی پلس درجه ورکولو فیصله ستایلې ده، او د پاکستان لپاره ډیره ګټوره بللې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په څلور ورځني سفر هند ته ولاړ. د ولسمشر دفتر وای ولسمشر کرزی له چارواکو سره د لیدنو او په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته تللی. د ولسمشر دفتر ویپاڼه خبر ورکوي چې په پام کې ده چې ولسمشر کرزی هند ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ، د بهرنیو چارو له وزیر سلمان خورشید او مخکشو سوداګرو سره وګوري. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې شای هند به ولسمشر کرزی له امریکا سره د ځنډیدلې امنیتي تړون لاسلیک کولو ته وهڅوي. د افغانستان په لغمان ولایت کې 15 د دولت مخالف وسلوال وژل شوی دی. د لغمان د والی ویان سره د ځواک مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي د علي شنګ ولسوالۍ په پای خېلو کې د ګډو ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو د یو مشهور کمانډان عبدالمتین په ګډون 15 وسلوال وژل شوی دی. سره دې ځواک وایي چې په دغه عملیاتو کې ګډو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وای د نورستان مرکز ته د غزدلی لارې د پرانستو لپاره یې پرون د کونړ د چپی درې په ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړل. د ملي اردو یو ویاند محمد هارون یوسفزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د دولتي مامورینو پر وړاندې پر دې لاره په تګ راتګ کې ځینې ستونزې پیدا شوې وې او د دې پوځي عملیاتو هدف د دې خنډونو له منځه وړل و. نوموړي زیاته کړه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې څلور وسلوال وژل شوي او دوه ملکي وګړي ژوبل دي، خو افغان ځواکونو ته د زیان نه دی اوښتی. او د په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي یو مشر عبدالقادر ملا ته د 1900 په جګړه کې په جنگي جرمونو کې د ککړ ګرځیدلو له کبله پانسې ورکړل شوې ده. عبدالقادر ملا چې د اپوزیشن ګوند مشر وو، نوموړی پرون د سر شار ډاکې په یو جیل کې په دار وځړول شو. د جماعت اسلامي یاد مشر ته له پانسې ورکولو څخه ساته وړاندې په یو شمېر ښارونو کې د جماعت اسلامي د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم سبې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو په دې ساته خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل واورې. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د ځواکونو پر یو موټر برید شوی چې دوه پکې وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د ورکړل شوو بلوڅانو د میندلو او خوشي کولو لپاره نن له کراچۍ اسلام آباد ته اوږد لاریون پیلېږي. افغان ولسمشر حامد کرزی په څلور ورځني سفر هند ته رسېدلی چې له چارواکو سره پر دوه اړخیزو چارو خبرې اترې وکړي. افغانستان ته د سبزیو او میوو وړونکي لارې چلوونکي د تحریک انصاف له کارکنانو تنګ شوي دي او وایي
کدی در نوار کی نیٹ ہو دے سب سپلائی بندے یو زن نشر پیرے دے بندے کی اگی سر زمون ہس کس مکار نشتا خم دا سے طریقہ نا چی مشران دی بیزے دکی او دا غیزی کا پریشلی او ریورانو کلنڈران دی بیزے دکی.
د خوست او غلام خان بندر ترمنځ پر غزیدلې لوی لارې د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د دې لارې له جوړېدو وروسته به ګټه شوی.
د دې لوی لارې ګټې سمارا نه یوازې د ګربزې او خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ډېره غټه سرمایه ده.
د پېښور په نشتر حال کې د لرغونو سکو نندارتون نن دویمه ورځ ده. د دې ترڅنګ د یو شمېر نور موضوعاتو په اړه رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د شمالي وزیرستان په سپین وام تحصیل کې د پاکستان پرمنتی عسکرو برید شوی دی چې دوه پکې وژل شوي او اته نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې دا برید د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوی دی. د انصار المجاهدین نومي وسلوالې ډلې لخوا مشال ریډیو ته ټلیفون شوی چې دا برید دوی کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان کے موجود امنیتی چارواکو مشال ریڈیو توئے چې تیر ماشام تحصیل سپینوام افغان پولې ته نږدې وسلوالو لخوا د سړک غاړې سره خخکړل شوی ریموټ کنټرول بامی چاودنه کې دوه عسکر مړه او اته نور ټپیان شوي. چارواکي وایي سپینوام او کاکا زیارت ترمنځ حسن خیل سړک سیمه کې د فوز کنوایی چې کله د افغان پولې نه واپس د یادې سیمې نه تیره شوه نو د فوز قافله د سارنې لپاره د غلطه په ډیوټي موجود عسکر واپسی سپینوام ته روان وو چې ګاډی یې په ریموټ کنټرول بم سره والوزول شو او برید په نتیجه کې دوه عسکر مړه او اته نور ژوبل شول چې فوزی روغتون ته یې د درملنې لپاره انتقال کړي. این حال کې انصار المجاهدین وسلوالې ډلې ویان ابو بصیر مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او د برید ذمہداری په غاړه واخیسته. نو موړی وې د غبرید په هنګو کې د ډرون برید په بدل کې کړي او امنیتی سرتیرو باندې به د دوی بریدونه دوام لري. شمالی وزیرستان کې د نوړاندې هم په بیا بیا د فوز قافلې د وسلوال بریدونو ښکار شوې دي. جنرال راحل شریف د فوز سرلخکر څوکۍ سنبالولو وروسته اولنې دوره شمالی او سویلی وزیرستان ته وکړه، چې تیره اونۍ د غلطه د میشتو ځواکونو د فعالیتونو جاج واخیستو. شمالی وزیرستان کې عموماً د اتوار په ورځ د فوزي قافلو خوندي تګ را تګ لپاره ټوله سیمه کې ګرزبندیز لګولې شي، خو تحصیل سپینوام د نورو سیمو په پرتله پورامنه سیمه ګڼلې شي او د غلطه د اتوار نه علاوه هم وخت په وخت فوزي قافلې تګ را تګ کوي. شمالی وزیرستان چې تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو پیاوړې مرکز ګڼلې شي، په دې وروستیو کې دولت لخوا په بیا بیا پر دې زور ورکول کېږي چې دغلته امن بحالۍ لپاره به وسلوالو سره خبرې اترې کوي. د ذکر وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر حکیم الله میسود په ډرون برید کې وژل کېدو وروسته طالبانو د خبرو اترو پروسې ختمولو اعلان کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، لاړ بسو د خیبر پښتونخوا سوابۍ ضلع ته. هلته د پولیو ټیم پر امنیت ساتلو مامور پولیسو اهلکارانو باندې ډزې سوي دي، چې پکې یو پولیس اسکر وژل سوی او بل ژوبل سوی دی. د دې پیښې په اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال راکوي.
سوابۍ کې د پولیو ټیم په سیکیورټی مامور پولیس اهلکارانو باندې فایرنګ کې یو پولیس اهلکار مړ او بل جوبل شوی دی. د سوابۍ ډی پی او سجاد وینا تر مخه دواړه پولیس والا ټوپۍ ته د پولیو ډیوټۍ لپاره روان وو، چې پرې نامعلومه موټر سایکل سورو ډزې وکړې. پولیس د ککړو کسانو گرفتاری لپاره سیمه کې سرچ اپریشن شروع کړی دی. د پیرامیډیکل ایسوسیشن سوابۍ صدر فضل حکیم مشال ریډیو سره خبرو کې په دې پیښه سخت خفګان څرګند کړو او وی ویل چې داسې قسمه پیښې د پولیو په ضد روان مهم ته سخت زیان رسوي.
په دې سلسله کې
یاد دیوی چې د کراچۍ او خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د پولیو ساسکو په ټیمونو او د هغوی په سیکورټی مامور پولیس والاو باندې وخت په وخت ډزې شوې دي، او دا دې هم یادوي چې د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه پاکستان کې روان کال کې د پولیو په کیسونو کې 40% اضافه شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، د ورکو بلوچانو د میندلو او خوشکولو لپاره کارکونکو سازمان یوایس فار بلوچ میسنګ پرسنز نن له کراچۍ څخه اسلام آباد ته اوږد مارچ یا لانګ مارچ پیلوي. دا لغ وروسته ده چې د دې سازمان غړي چې مشریع ماما قدیر بلوچ کوي له کوټي څخه پر پښو کراچۍ ته ولاړل. په دې اړه مې نور تفصیل په کراچۍ کې د مشال ریډیو له خبریاله وپوښتئ.
ناریون چې د کوټه نه چې کراچۍ ته راغلی وو، مغه کسان چې دلته د کراچۍ پرس کلب مخې ته دی ناست وو، احتجاجي مظاهرې یې وخت په وخت کولې او دلته احتجاجي خیمه لګولې وه. دوی وایي چې د دوی اواز اوسه پورې چا نه دی اورېدلی او دوی اوس غواړي چې نن لس بجې دوی د کراچۍ د پرس کلب مخې نه روان شي او په خپلو پښو باندې دی لاړ شي تر اسلام آباد ته پورې.
کدارت اوس چې دغه لاریون چې دی دا چې نن له کراچۍ پیل سي، دا بل کوم سیمو تیریږي چې اسلام آباد ته ورسیږي او څومره وخت به اخلي؟
دا لاریون چې د کوټې نه کراچۍ پورې راغلی نو دی صرف د بلوچستان صوبه پار کړی او راغې نه وروسته دی سند صوبې ته راننوتلی. خو دې ځل نه به دا لاریون چې دی دا به د سند او پنجاب د دې دواړو صوبو تیریږي.
تاسو مشال ریډیو اورید. پاکستان د کورونی چارو وزارت سینټ ته د ورکړل سو کسانو په اړه په تحریري ځواب کې ویلي دي چې دا وخت په ټول ملک کې د ورکو کسانو 1428 مکتمې په عدالتونو کې ثبت شوی دي او روان دي، خو سینټ یوازې د کیسونو د شمیرې پر وړاندې کولو اطمینان نه دی ښودلی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پاکستان وزارت داخله سینټ ته په تحریری جواب کې ویلي دي چې ټول ملک کې د بیدرکه کسانو 1428 مقدمه عدالتونو کې روان دي. وزارت داخله زیاته کړې چې مقدمو کې دا وخت 304 سپریم کورټ، 101 پیښور های کورټ، 22 کیسونه بلوچستان های کورټ، 104 سن های کورټ او 14 کیسونه لاهور های کورټ کې روان دي. د وزارت داخله لخوا سینټ کې جمع کړې شوې شمیرې په اړه سینټر سیدا خالد مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د دې جواب نه مطمئن نه دي او غواړي چې وزارت ته پوره تفصیلات سینټ کې جمع کړي.
They
صوبہ وائز او علاقہ وائز تفصیلات غواړي او بیا هغه باندې لیستونه هم غواړي چې به دې کم سبا جو شوه دې او ولې نه دې تر اوسه پیدا شوه هغه ټول هغه به کوي تحقیق به کوي په فلور باندې پورانه شو نو بیا به انټیریر کمیټه ولې.
د وایس آف پریزنرز چیرمین وکیل نورعالم مشال ریډیو ته وویل چې عدالتونه د بدرک کسانو پیدا کول لپاره خپل کردار ادا کوي خو په حکومتي سطح د دې لپاره د قانون سازۍ ضرورت دی.
دا ملک په لیول باندې داسې قانون سازی پکار ده چې رول آف لا اور سپرمیسی پکی وی که چرته غریبی او کمالدار او مجرمی او غریبی غیب 24 اور کې عدالت ته پیش کړي.
د بدرک کسانو را پیدا کول لپاره کارکونکو امنا مسعود جنجو وینا ده چې وزارت داخله دی د کیسونو شمیره نه بلکې ټول ملک کې د بدرک کسانو تفصیل پارلمان او قوم ته وړاندې کی.
کیس ٹو کیس باندې ډیر زیات محنت پکار دی چې څوک دل نه دی راغلی یا څوک عدالتو نه دی راغلی یا انسانی حقوق بے شک تنظیم نہ اشتا سوات مسئلہ ہو رہا کنا ہر چا کور کے سلور سلور پنزو پنزو کا سان چے سرینڈر شوی دی اور پخپل ادا سرینڈر کر دے امن کمیٹے تا اور اس سے معلوم نہ دیتی جا چاہتا دی.
یاد دیوی چے سپریم کورٹ دو مقدموں کی حکومت تا دبی درکا کسانو را پیدا کول لپارا دو روزو نیٹا ورکڑی دا او اسلام آباد ڈی چوک کے دو روزو راہ سے دبی درکا کسانو دخپلو خپلوانو در ناروانا دا.
افغان ولسمشر حامد کرزی له یو لوړ پړي پلاوي سره په څلور ورځني سفر پرون هند ته ولاړ. ریپورټونه وایي چې افغان ولسمشر به له هندي چارواکو سره په کتنه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون او همدارز له افغانستان له پوت سره د هند د مرستې په اړه خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر حامد کرزی به د هند د پونه په پونتون کې د نړیوالو اړیکو په یو کانفرنس کې هم ګډون وکړي او هلته به وینا هم واوروي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولسمشر حامد کرزی له چارواکو سره د لیدنو کتنو او په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد هند ته تللی. جمهوریت ریاست په یو بیان کې ویلي ښاغلی کرزی به همداراز د هند نړیوالو اړیکو په یو کانفرنس کې چې د پونه په پوهنتون کې جوړیږي برخه واخلي او وینا به وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړ چې افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته د یو څلور ورځني سفر په مقصد د نوي ډیلی هوایي ډګر ته ورسید. د جمهوریت ریاست په پاڼه خبر ورکړ چې په پام کې د ولسمشر کرزی هند ته د سفر پترس کې د دې هیواد له صدر اعظم منموهن سنگ د بهرنیو چارو له وزیر سلمان خورشید او مخکښو سوداګرو سره وګوري. امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې ښایي هند وکولی شي ولسمشر کرزی له امریکا سره د ځنډیدلې امنیتي دفاعي تړون لاسلیک ته وهڅوي. که څه هم د افغانستان د جمهوری ریاست په بیان کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو د هند او افغانستان د اړیکو کارپو او د ایشین ایج ورځپاڼې سرمحرر انن سهای وایي چې ښاغلی کرزی به هڅه وکړي څو د سولې د خبرو د پیل په برخه کې چې د امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک لمړنی شرط بللی پر امریکا د هند له نفوذ څخه کار واخلي. لهند څخه به افغان دوستان دا هیله ولري چې پر امریکا فشار راوړي څو په خپل ټول قوت سره د افغانستان د دې مفکورې ملاتړ وکړي چې پاکستان باید طالبانو ته له افغان حکومت او د سولې له عالي شورا سره د خبرو اجازه ورکړي او هند باید له امریکا سره له خپلو ښو اړیکو ګټه واخلي. تمه ده چې ولسمشر کرزی به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي څو له افغان امنیتي ځواکونو سره د هند ملاتړ ترلاسه کړي. د دی نېشنل ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی کرزی به له هند څخه د افغان پوځ د ښه تجهیز لپاره د درنو وسلو، هلیکوپټرو، توپونو او ټانکونو غوښتنه وکړي. افغان حکومت په تیره مې میاشت کې د خپلو پوځي اړتیاو لست نوی ډیلی ته سپارلی و. د انن سهای په نظر هند ډېر په روزنیزو برخو کې له افغان پوځ سره مرستو ته لیوالتیا لري.
Either India or China or Russia
که هند دی که روسیا او یا چین د وسلو د چمتو کولو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځای نشینی ولی، خو نورې دفاعي برخې هم شته لکه ترینینګ د استخباراتي معلوماتو شریکول. استخباراتي ترینینګ چې له دې مخکې هم رسمن افغان ځواکونو ته ورکړل شوی او په دې ترڅ کې له 2001 کال راهیسې 1400 افغان سرتیری روزل شوی او دا اوس هم 350 افغان پوځیان په هند کې د روزنې په حال کې دي. ولسمشر کرزی په تیرو نږدې 12 کلونو کې له هند سره ډېر ښه اړیکې پاللې. هند د پاکستان له مخالفت او پر اتباعو یې له وسلوالو حملو سره سره له 2001 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو نږدې 2 میلیارد ډالر لګولي.
احمد تکلو له پاکستان د خبرونکو انګریزي ژبه ورسپانې ډان پر یو پانه یو لیکنه خبره سوي دا چې پکې د هغو ننګونو یا چیلنجونو چې د پاکستان د ستر محکمې سپریم کورټ په وړاندې پرتی دی او هم د دې ادارې نوې مشر جسټس تصدق حسین جیلانی ورسره مخامخ دی یادونه سوي او پر دې بحث سوي دی. زموږ همکار هارون باچا د لیکنه لوستي او غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې په لیکنه کې راغلی چیف جسټس تقدس حسین جیلانی د داسې او سپریم کورټ مشري په لاسو کې واغسته چې دغه اداره د پخوا په پرتله زیاته غختل شوې ده. خو د لیکنې له مخې لا هم زیات کار ته اړتیا ده چې د پاکستان سپریم کورټ په اصلي مانو کې یوه فعاله اداره جوړ شي، د قانون او آئین په دایره کې کار او په ترس کې د خلکو د حقونو تحفظ وکړي. ورسپانې په دغه لړ کې د یو شمېر ننګونو یادونه کړې ده. تر ټولو مهمه هغه د ستر محکمې لخوا د بنیادی انساني حقوقو د دفاع په پلمه اصغر د پریکړې یا سو موټو اکشنونه کول دي. لیکنه زیاتوي دا یو نړیوال دود دی چې په آئین کې ورکل شو بنیادی بشري حقوقو ته پراخ نظر کول شي چې د غراز نه یوازې د خلکو ټولنیز او اقتصادي حقوقونه بلکې د هغوی چاپیریال هم خوندي شي. خو د ورسپانې د لیکنې له مخې د پاکستان سپریم کورټ د میمو گیټ او یا هم د دې هیواد د وروستۍ ولسمشریزې انتخاباتو لپاره د پلان په څیر پیچلو موضوعاتو کې په مداخلت کولو سره کوم ښه مثالونه پرې نه ښودل. لیکنه کاږي ښایي اوس وخت راغلی وي چې د پاکستان عدلیه د سوموټو اختیاراتو کارولو لپاره ښکاره حدود او لارښوونکي اصول وټاکي. په لیکنه کې د پاکستان د سترې محکمې مخ ته پروت د دوهم غټ چیلنج ذکر هم شوی چې وایي باید د لاندې کچې په عدالتونو کې خلکو ته انصاف رسیدل یقیني کړل شي. لیکنه زیاتوي د دې کار لپاره ضروری ده چې د پاکستان د سترې محکمې د دې هیواد له مرکزي او صوبایي حکومتونو سره همکاري او همغږي زیاته شي. د لیکنې له مخې د سترې محکمې دریم غټ چیلنج دا دی چې خپل اهداف او مرام له نوي سره تعریف کړي. د لیکنې په پای کې ویل شوی دا سمه ده چې سپریم کورټ په ځینو معاملو لکه د ورکړل شو کسانو په دوسیه کې سخت دریځ خپلول شي، خو ورته به بهتره وي چې په عام محضر کې په اړه ډیر څه و نه ویل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي لخوا په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو د مخنیوي لکبله نه یوازې د افغان ترانزیت ټریډ ټرکونو بلکې افغانستان ته تا د تازه سبزیو او میوو وړونکو لاریو او د هغوی چلونکو ته هم زیان رسیږي. په دې حقله په پېښور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تازه سبزیو او میوو کاروباریانو یو خبري غونډه هم کړې ده. د مشال ریډیو خبریالې نور حال راکوي.
پیښور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د میوو او سبزیانو کاروباریانو ویل دي چې پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي د احتجاج په وجه د دوی کاروبار ډیر اغیزمن شوی دی او د دغه ګوندونو د کارکونانو د ناټو سپلای بندولو په اړه کې افغانستان ته تا تازه سبزیانی او میوه وړونکو ګاډو لار هم نیولې ده. د زیارت پر ورځ پیښور پریس کلب کې د پاک افغان اکسپورټر او امپورټر صوبایي چیرمن نیاز احمد وویل چې ناټو سپلای بندولو د احتجاج په وجه دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی غړي نه صرف د دوی د گاډو او میوه او سبزو ته نقصان رسوي بلکې دغه گاډو د ډرایورانو بے عزتی هم کوي. د زیات کړه چې دوی د دواړو هیوادونو قانون لاندې دغه روزګار کوي او په دې مت کې ټیکس او راداریانی هم ورکوي. خو د دې باوجود صوبایي حکومت د دوی کاروبار او د گاډو ډرایورانو ته تحفظ نه ورکوي.
کدی در نه ورکي او نیټو دې سب سپلای بندې یو نشل پیری دې بندې کی اغي سر زمون هیڅ قسم کار نشته. خو مسله دا چې کم اس کم دغه په کې د ایکسپورټران نتنګي او بلدا کې دي ډاکومېنټس چکې دي ایکسپورټ بهشکه د چک کې دغه لپاره یو سیویلایز طریقې سره د دې ډاکومېنټس وړي او دوه درې سره کسان دې اپوینټ کی داسې طریقې نه چې ینګ بلډ درا پاسي او مشران دې بیزه دکې او دغه دې کپریش لی او ډرایورانو کلندران دې بیزه دکې.
په خبر سره تعلق لرونکي یو بل ایکسپورټر الحاج افتاب عالم اوایل چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د احتجاجي پرلت یا درنې په وجه د دوی روزګار د مخکنه ډېر کم شوه دي ځکه چې هیڅ یو ډرایور د دوی سبزانه او میوه د تورخم پلار اوړلو ته تیار نه دي.
خیبر پختونخوا ته دا ډېر زیات نقصان ورسېدلو. دا زمونږ چې کوم 100% مطلب دومره وو ایف بی آر پر ریکارډ باندې اوس هغه 5% ته راغلی دی. ایکسپورټ ډرایورانو ته مسلې وي دا در نه ده دا شه دوی ته ډېر زیات نقصان نه وغه ورسول.
دغه شان یو بل کاروباري وویل چې د پاکستان نه دوی تازه سبزیانې او میوې وړي او بیا د افغانستان نه اوچې میوې امپورټ کوي کوم چې د احتجاجي درنې په وجه ډېر اغېزمن شوي دي.
د ځینو خو ټرکونه ماشاءالله ډېر ترل خو اوس کوم دغه ټرکونه لاړل هغه کوټې طرف ته روخو کړو هغې طرف ته ځي نو موږ ته دلته ډېرې سبزیانې خراب شوې او خرابېږي لکه دا خلک زموږ سره داسې یو زیاتیات غوندې کېږي نور موږ نه پارټو سره څه کار شته او نه هم د بل شي سره څه تعلق شته.
دا یادونه ده چې واکمن پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي د ناټو سپلای خلاف پیښور او د صوبې نورو ځایونو کې د 23 نومبر نه احتجاجي کیمپونه لګولي دي. دا کوم په وجه چې د افغان ترانزیت ټریډ او افغانستان ته نورمال اړوندکي ګاډو او ډرایورانو ته هم ډیر تکلیف دي.
تاسو مشال ریډیو اوري په خوست کې یو شمیر کومي مشران د مدني ټولنو او ټولنیزو سازمانونو غړي وای چې په دې هیواد کې د راتلونکو ټول ټاکنو د شفافیت او رونوالي مسولیت افغان حکومت ته متوجه دی نه بهرنیانو ته. دوی وای چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون باید د رڼو او شفافو ټول ټاکنو په باب خلکو ته ډاډ ورکړي او د بهرنیانو مداخله پلمه ونه کړي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال پدې رپورت کې ورو
د خوست یو شمیر قومي مشران د مدني ټولنې غړي او د ټولنیزو سازمانونو فعالان وایي چې د رڼو او شفافو ټول ټاکنو ترسره کول د افغان حکومت او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی او هغوی باید افغانانو ته د رڼو او شفافو ټول ټاکنو ډاډ ورکړي نه دا چې خارجان پلمه کړي او یو ځل بیا د تیر په شان د 1993 مریض کال ټول ټاکنې هم د درغلیو او لاسوهنو ښکار شي او افغانان نه هیلي پاتې شي. قومي مشر حاجي مزار علي مشال رادیو سره په خبرو کې د ځینو افغان چارواکو دا څرګندونې ناسمې وبللې چې وایي په ټول ټاکنو کې بهرنیان لاسوهنه کوي او په دې توګه غواړي ځانونه له دې مسؤلیت څخه ګوښه وساتي.
انتخابات افغاني وي نو خو دې مسؤلیت خو موږ حکومت لري د خپلواک کمیسیون لري دغه ولس لري بیا نو د خارجي کلمه بل موږ استعمالو چې بس قرآن مو تکړه دی چې او امریکایي او خارجي موږ ته انتخابات وکړي کمیسیون کتوې رښتیا استقلالیت لري دوی د پداکې خاور نو خپل شفاف انتخابات ته وکړي دا تور دی بل څه نه لګوي کبه په خارجونو اعتماد لري خو خارجون د هر ولې دوی ته نه لري شي.
د مدني ټولنې فعال قمر خان کامران مشال راډیو ته وایي چې ک افغانان په ټول ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او یو مناسب نومان ترای ورکړي نو د هیواد راتلونکي به روښانه وي.
د افغانستان سیدون کې وی هغه باید ټاکنو کې برخه واخلي کدوی د لسو کاندیدانو د جملې نه یو مخکخ کاندید کټرای ورک ان شاء الله راتونکو افغانستان بروخانه وي او موږ به راتونکو افغانستان کې ان شاء الله ډیر څه ولرو.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي چې د ټاکنو د بهیر د څار او نظارت لپاره باید پوره زمينه جوړونه وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه ده چې دوی د پراخه کچه بیپاری او بیطرفه نظیرینو ته څارونکو ته زمینه برابره کړي تر څو ولس مدني ټولنې رسنۍ او حتی نړیوال څارونکي د افغانستان د انتخاباتو د پروسې نه دوی نظارت وکړي.
د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ غړی صاحب ګل فرهاد په ټول ټاکنو کې د خلکو پراخه ګډون په بریالیتوب سره د اوسني حساس پړاو څخه د افغانانو د وتلو لاره ګڼي.
لویه کچه باید ولس روزي په انتخاباتو کې ګډون وکړي په افغانستان کې تر څو یو شفاف انتخابات منځته راشي او د دې حساس پړاو نه موږ وځو.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې مرستیال انعام رحماني وایي چې افغان حکومت او د ټاکنو کمیسیون دی خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره کی او بهرنیان دی نپلمه کوي.
خارجیانو زموږ هیله دا ده چې دوی په دې کې مداخله ونه کړي او افغان حکومت د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید بناونه ګرځوي چې په دې انتخاباتو کې خارجیانو لاسوهنه کړې ده.
د کتونکو په وینا کچېری مدني ټولنې سیاسي ګوندونه او د ټاکنو ملي او نړیوال ادارې په افغانستان کې د 93 مریض کال د وري میاشتې ټول ټاکنو د بهیر د څار او کتنې لپاره عملی پلانونه او اقدامات ترسره نکړي نو ښایي په دې ټاکنو کې هم پراخې درغلۍ او بې عدالتۍ راڅرګندې شي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوې ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوم
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده مشال ریډیو ټکی کام. په شمالي وزیرستان کې د ریموټ کنټرول بم په یو چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او وطن ور ژوبل شوي دي. ځای امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا پېښه تیر ماښام هغه وخت رامنځته شوې ده چې کله وسلوالو د سپین وام او کاکا زیارت ترمنځ په حسین خیل سړک سیمه کې د امنیتي چارواکو یو موټر په ریموټ کنټرول بم الوزول دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په ټول ملک کې د بيدرک کسانو 1400 اتیوشت مقدمه عدالتونو کې روان دي. پرون د کورنۍ چارو وزارت د بيدرک کسانو په اړه تحریري جواب کې سینټ ته ویلي دي چې په دوه مقدمو کې دا وخت 304 په سپریم کورټ کې او نوري د پنجاب، سند او بلوچستان په عدالتونو کې دي. اروپای پارلمان پاکستان ته د جی ایس پی پلس درجه ورکړې ده چې له مخې به پاکستان اوس کولای شي چې خپل مصنوعات بغیر له څه ټیکسه د اروپا منډې ته ورسي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د دې لپاره له ډیر مودې راهیسې هڅه کوله. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په څلور ورځې سفر هند ته ولاړ. د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر حامد کرزی به له هندي چارواکو سره د لیدو کتو پر مهال د افغانستان او هند ترمنځ پر دوه اړخیزه چارو خبرې اترې وکړې. د افغانستان په لغمان ولایت کې 15 د دولت مخالفان وسلوال په وژل شوی دي. د لغمان د والی ویاند سره د ځواک مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار وختي د لشنګ ولسوالۍ په پایخیل کې د ګډو عملیاتو ځواکونو پر مهال دا کسان وژل شوی دي. او په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي یو مشر عبدالقادر ملاته د 1991 کال د جګړه کې د جنگي جرمونو په تور کې پانسي ورکل شوی ده. عبدالقادر ملا چې د اپوزیشن ګوند یو مشر وو نوموړي پرون د سرشار ډاکې په یو جیل کې په دار وځړول شو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو ریډونکو اوس د پاکستان کورنۍ ورسپانډ ته کتنه کوو. د چې د پاکستان کورنۍ ورسپانډ نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باس کړي دي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال لوست دي.
نن آج ورسپانډ خپل اداري کلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته د ترهګرۍ د ختمون لپاره د قومي مشاورتي په کچ د جدید او کوټلي نظام جوړولو بلنه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف ته هند های کمشنر سره د ملاقات په وخت په دې خبره زور راوړو چې د هند او پاکستان ترمنځ د ټولې شخړې په سفارتي طریقه حل کړي شي، او ځکه چې پاکستان او هندوستان سره د ولس د خیر ښېګړې لپاره د دین علاوه بل لار نشته. ادارې زیاتوي باید چې هند د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په دې بلنه غور وکړي او د دوه ملکونو ګټه هم په دې کې ده چې خپل منځي تعلقات نور ښه کړي او د منطقې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. اداریه اخیر کې وایي چې تر څو د پاکستان او هند مسلو تعلق ته نو که د پاکستان په دې تجویز باندې هند عمل وکړي نو یو شمېر مسلې به حل شي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د 2015 کال پورې بیروزګار خلکو لپاره د یوت بزنس لون په نوم د قرضې ورکولو یو اسکیم شروع کړی دی، خو د دې لپاره چې کوم شرطونه اخو دي شوې دي نو ګرانه ده چې یو عام تن دغه شرطونه پوره کړي، او دا سیخ کاری چې دا پیسې به هم په مخ ملازه خاص خاص خلکو ته ورکړي شي. ادارې مخ کې وایي چې د اسکیم پاک صفا جوړولو لپاره وزیر اعظم د سار یو نظام هم جوړ کړی دی، کوم چې ډیر ښه خبره ده، خو د دې سره نور ډیر اقدامات هم ضروری دي. پکار ده چې د دې اسکیم کامیابی او پیسې مستحقو خلکو ته رسولو لپاره د باز اخلاصو ادارو او د بنگلاديش د ګرامین بینک د تجربو نه ګټه پورته کړی شي. دریا اخیر کې وایي چې الله پاک دی وکړي چې په کومه جذبه دا کار شروع کړی شوی دی هم په هغه جذبه روان پاتې شي او د دې خواږه عام خلکو ته ورسول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری پر ریټایر کېدو مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې که څه هم افتخار محمد چودھری یو پیاوړی قاضي وو، خو کله ناکله به یې په سیاسي چارو کې مداخله هم کوله. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه لیکنه کړې ده. د دې لیکنې په یو برخه کې داسې لیکل شوي دي چې امریکا به د دې سند د لاسلیک کېدو لپاره افغانستان ته نور وخت هم ورکړي. نجیب امیر د دواړو لیکنو غټه کې وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز د پاکستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی. د پاکستان هغه مشر قاضي ریټایرډ شو چې د پخوانی پوځي ډیکټاتور جنرال پرویز مشرف په لرې کولو کې رول لوبولی وو او د بشري حقونو په پراخولو کې دومره ونډه اخیسته چې عین ځنو ناقدینو پرې نقد کاوه چې له خپل صادر نه پخې وباسي. افتخار محمد چودھری د پرویز مشرف لخوا دوه واره لدن لري کړای شو او دوه ځله وروسته لاغ بیرته په خپل کارو ګمارل شو چې ولس یې تر شا و درید. په ځانګړي ډول په 2009 کال کې چې د هغه د بحالۍ لپاره په ټول ملک کې وکیلانو مظاهری او لاریونونه وکړل، خلکو داغه په دې خبره هم ستاینه کوله چې د خپل چوکینه په ګټه اخیستلو یې د درغلۍ، بې قانونه نیونو او بشري حقونو په موضوعاتو کې پر پوځ او حکومت فشار اچاوه. خو ځینې خلک دا هم وایي چې نوموړي له خپل واک نه هم زیاته استفاده کړې وه او په سیاسي چارو کې مداخله کوله. نوموړي د کار په وروستۍ ورځ د وینا په ترڅ کې وویل هغه باور لري چې قضایي سیستم به جمهوریت ته په ودې ورکولو کې مرسته وکړي. بل پلو واشنگټن پوسټ د افغانستان او امریکې ترمنځ د امنیتي تړون موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلي، واشنگټن د دغه سند د لاسلیک کولو په خاطر غواړي افغانستان ته نور وخت ورکړي. ورسپانه لیکي د امنیتي سند نه لاسلیک کېدو امریکایي پوځي چارواکي او د امریکې اتحادیان ورخطا کړي، خو افغان ولسمشر حامد کرزي باندې اغیز نه وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي چې امنیتي تړون پرته امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کولو ته چمتو نه ده. امریکا غواړي دا برات ترلاسه کړي چې که د دوی ځواکونو په افغانستان کې جرایم ترسره کړل، نو هغوی ته به د امریکا په خاوره کې امریکایي عدالتونه سزا ورکوي. ورسپانه لیکي د افغانستان سره د 2014 کال نه پس د نړیوالو مرستو لپاره هم د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي سند لاسلیک کول اړین دي، ځکه چې که امریکا ځان راټول کړي نو ډېرې مرستې به ودرېږي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه خود په شرط ویلي امریکا اوس غواړي چې د دې امنیتي سند د لاسلیک کولو لپاره افغان ولسمشر حامد کرزي ته نوې ضرب الاجل وټاکي او په دې خبره به ټینګار نه کوي چې دا سند د ارومرو د رواني میاشتې تر پایه لاسلیک شي.
مشال ریډیو ته غوښیست. د سعودي عربستان یو ستر مفتي ځانمرګي بریدونه کبیره ګناه بللې دي او د اسلام په دین کې دې ته حرام ویلې دي. د عربستان د مفتي د دې څرګندونو په اړه احمد شیبر ریپورت لري.
د عربستان ستر مفتي ځان وژونکي بریت لوی جرم ګڼلی او پر خپل دریځې ټینګار کړی دی. شیخ عبدالعزیز آل شیخ چې په یو شمېر هغو اسلامي هیوادو کې چې سنیان پکې اکثریت دي منلی عالم دی. د په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 مل بریدونو وروسته چې په امریکا کې وشول ځان وژونکي بریدونه غندلي وو، خو په دې برخه کې د ده تازه وینا تر پخوانۍ سخته او جدي ده. د الحیات په نوم عربي ژبې ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ د آل شیخ په وینا ولیکل چې خودکشي یو لوی جنایت او کبیره ګناه ده. د عربستان مفتي بیا وویل هغه کسان چې انتحاري برید کوي د دوزخ لور ته خپله لاره پرانیزي او ځای به یې جهنم وي. آل شیخ دوی میاشتې مخکې د عربستان دولت ستر مفتي وټاکه. د عربستان له خلکو وغوښتل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د سوریایي یاغیانو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته ورنشي. ریاض په ښکاره د سوریې د یاغیانو حمایت کوي، خو د دې لپاره چې هلته افراطیان د یاغیانو په ډلو کې په زیاتېدو دي، سعودیان ویری شي چې یوه ورځ دغه کسان عربستان ته مخه نه کړي او د خپل شاهي رژیم پر ضد جهاد پیل نه کړي. هغه سعودیان چې د افغانستان په جهاد کې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد جنګېدلي وو له 2003 تر 2006 میلادي کلونو پورې په خپل هیواد کې د سلطنت د ړنګېدو لپاره ناکامې وسلوالې هڅې وکړې. د دې سربېره چې شاوخوا 10 کاله مخکې ګڼو سعودي ملایانو په یو ډول د غیر مسلمانانو په مقابل کې د ځان وژونکو بریدونو حمایت کاوه، خو اوس په دغه هیواد کې اکثر دیني عالمان له دغو حملو سره مخالفت کوي. الحیات ورځپاڼې د آل شیخ هغه خبرې راخیستې دي چې په وروستیو کې د ریاض په جومات کې وکړې. ده وویل چې د انتحاریانو زړونه منحرف شوي دي او د هغوی ذهنونه د شیطان په قبضه کې راګیر شوي دي. آل شیخ زیاتوي چې انتحاریان په ټولنه کې د ځانونو او نورو د تباهۍ لپاره استعمالیږي.
د اوکراین د حکومت یو لوړ پړی چارواکي پرون ډاډ ورکړ چې هیواد به له اروپای ټولنې سره د شراکت تړون ډیر ژر لاسلیک کړي. له اروپای ټولنې سره د اوکراین د ګډون لانجمنه هوکړه د دې هیواد ولسمشر په تیره میاشت کې رد کړې وه او د هغه له کبله په دې هیواد کې پراخ احتجاج راپورته شوی و. احمد تکل نور حال راکوي.
د اوکراین مرستیال صدر اعظم وایي حکومت به ډیر ژر له اروپای ټولنې سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړي. سیرهی اربوزوف د اروپای ټولنې د پراختیا له کمشنر سټیفن فیول سره په بروکسل کې له پرونی کتنې وروسته دا څرګندونې وکړې.
زپونیایو اوکراینسکی نارود پرګوري پردوژوچا نزبارم اوکراین
زه د اوکراین خلکو ته ډاډ ورکوم چې خبرې روانې دي. اوکراین به خپل ملي ستراتیژیکو ګټو ته په پام سره ډیر ژر د همکارۍ د دې تړون د لاسلیک تاریخي شېبې ته ورسیږي.
نېشنلنیک انټرېسو
خو اربوزوف زیاته کړه چې ځینې تجارتي مسایل شته چې بروکسل او کیف د تړون له لاسلیک کولو مخکې باید بحث پرې وکړي. دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې په خبرو اترو کې د اروپای ټولنې لخوا له اوکراین سره د مالی مرستې په اړه هیڅ راز بحث نه دی شوی. فیولې په دې اړه وویل
We have not been discussing the concrete figures. We first need
موږ د مشخص ارقام په اړه خبرې نه دی کړې. موږ لمړی باید پر دې بحث وکړو چې د اوکراین ارتیاوي او زموږ ژمنې څه دي او د شراکت موافقه به د کوم محل ویش لمخې عملی کیږي او بیا له هغه بهر سره خپل ملاتړ ته ارتباط ورکولای شو. ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ 13 میاشت په وروستۍ شیبه کې د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې په نتیجه کې اوکراین له روان بحران او د اروپای ټولنې د پلویانو له اعتراضونو سره مخامخ شو. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر کاترین اشتن د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په کیف کې له ولسمشر یاناکوویچ سره تر کتنو وروسته 13 ورځې وویل هغه اندېښنو چې ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ له دې سره د خبرو په ترڅ کې یاد کړل ښایي له اروپای ټولنې سره د همکارۍ د موافقې لاسلیک ناممکن کړی وي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل یو وینا کې د روسیې په مشرۍ له ګمرکي اتحادیې سره د اوکراین د ګډون په صورت کې د دې هیواد لپاره اقتصادي امتیازونه روښانه کړل خو ویل دا د کیف خپل انتخاب دی چې له دې اتحادیې سره یو ځای کیږي کنه. زرګونه مظاهره چانو پرون بیا هم په پلازمینه کیف کې د دولتي ودانیو نیولو ته دوام ورکړ. د چهارشنبه په ورځ پولیس ول واټونو او چوکونو د اعتراض کوونکو د استلو ناکامه هڅه وکړه. مظاهره چان د اروپا او اوکراین ترمنځ د همکارۍ د موافقې له لاسلیک کولو څخه ډډه کول پر کیف د مسکو د فشار نتیجه بولی او وايي روسیا غواړي چې کیف د تړون له مسکو سره لاسلیک کړي. لبلې خوا اپوزیسیون د ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ د ملي ډیالوګ غوښتنه رد کړي او ټینګار کړي چې حکومت باید استعفا ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې له مظاهره چانو او چارواکو غوښتنه وکړه چې له تشدد څخه ډډه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. اروپای پارلمان پاکستان ته د تجارت لپاره جی ایس پی پلس نومي درجه ورکړې ده. له دې درجه سره به اوس پاکستان د دې جوګوي چې خپل مصنوعات بیل څه ټیکسا د اروپا منډیو ته ورسوي. د یادونې وړ ده چې پاکستان له ډیر مودې راهیسې د دې درجه ترلاسه کولو لپاره هڅې کولې. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال نور حال کوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانې تر مخه د جی ایس پی پلس درجه د پاره یورپی پارلیمان کې د زیارت پورز اوټونه واچولې شو چې پکې د پاکستان په حق کې 306 او مخالفت کې 106 یا اوټونه راغلل. د جی ایس پی پلس درجه سره به اوس پاکستان کولی شي خپل مصنوعات یورپی منډو ته بغیر د سر ډیوټي ورسوي. د پاکستانی تجارت وزارت وایي د یورپی یونین د ګام سره به پاکستانی معیشت او برامداتو کې د یو ارب ډالرونه زیاته اضافه وشي او ورسره با پاکستان کې د روزګار نور موقع هم پیدا شي. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا اکثره کارخانه بندي او سرمایه‌کاران نور خارونو یا ملکونو ته پتلو مجبور شوي دي. جی ایس پی پلس با د خیبر پختونخوا په معیشت څه اثر وغورځوي؟ په دې اړه مو د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس د پخوانی صدر او جمعیت علماء اسلام د سېنېټر حاجی غلام علي نه تاسو کړو نو دوی لپاره
کوشش کوو پرولې چې دی وخت خیبر پختونخوا بالکل په انډستری چې دغه کوم دغه برستان جوړ شوی دی. اوس موجوده حکومت سره موږ دا خبره کوو چې را تاسو مهرباني وکړئ خیبر پختونخوا نه صرف زړی انډستری لا بلکې نوې سرمایه کارو له هم تاسو تحفظ ورکړئ او نوې سرمایه کارو له مراحت هم ورکړئ. نو امید دي چې خبر روانه ده. اوس هم چیرې سینټ کې نن اسحاقدار صاحب راځي زوم روان هم دا خبره به سره دوباره کوو. سینټ کې هم دا خبره کوو چې خیبر پختونخوا له تاسو پیکیج ورکړئ.
د دې په خبره پاکستان د دې مقصد لپاره د تیرې اوګدي مودې راسي کوششونه کول او اوس حکومت لپاره کار دا چې د امریکا سره هم د دې اسانې د پاره خبرې وکړي. د یادونې دا چې د پاکستان گاونډي ملکونو چین، بنگلاديش او دارنګ سریلانکا ته د وړاندې نه د جی ایس پی پلس درجه ورکړې شوې ده.
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر حاجی عادل د پاکستان په سېنېټ کې ویل دي چې بهغو افغانانو ته چې په پاکستان کې د کډوالۍ په ژوند کې زیږیدل دي په کار دیش د پاکستان شهریت ورکړل سي. دا چې په دې اړه د قانون پوهان سوای راځي چې د مشال ریډیو د خبري الفدی ریپورت کې وورو.
د تیر زیارت په ورځ د سینیټ د غونډې دوران د عوامي نېشنل ګوند سینیټر حاجی عادل خپل بیان کې ویلي دي چې لتیرو دریو لسیزو افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي، نو باید چې کوم افغانان پاکستان کې پیدا شوي دي او دلته استوګن دي هغوی ته دي د پاکستان شهریت یا د اوسېدو قانوني حیثیت ورکړل شي. کله چې مشال ریډیو د حاجی عادل په دې بیان او غوښتنه باندې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبرالدین وپوښتل، نو هغه وویل چې قانون خدای چې کوم خلک د مهاجرت کې راغلی دي هغوی به واپس تریږي، حکم چې لوړان دي راغلی دي باید چې هغوی ته شهریت ورکړل شي. دو زیاته کړه،
نړیوال قانون چې موږ ته انټرنیشنل لا وایو هم دا چې په کوم ځای کې څوک پیدا شو نو هغه ته دغه غزه نشنلټی ملو شي. کار ازو د پاکستان دستور ته یا د پاکستان مروجه آئین او قانون ته پاره کې هم دا سه اشاره شته، دا سه خبر شته چې دلتا کم ماشوم پیدا شو برته وشو دا غره دې حق لري، نو د دې خلکو ګټه او تاوان کور او ګور د دې وطن سره شریک شو. اوس دې کې یو ټیکنیکل سوال دا پیدا کیږي چې آیا کم خلک دلته راغلي دي میشته دي د اغي په ریفیوجیز کې راغلي دي، نو اغي چې کم خلک راغلي دي په ریفیوجیز کې ایز ریفیوجیز نه، ریفیوجیز لازم مطابق په کار داره چې دایل دلته ضرورت نه، نو اغي دي واپس خپل وطن ته ولېګلی شي چې خپل وطن آباد کړي.
د ذکر ولده چې پاکستان کې دا وخواوشه دیرش لکه رجستر او غیر رجستر افغانان د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشته او دلته یې خپل خپل کاروبارونه شروع کړي دي او دارنګي د پاکستان د ځای خلکو سره خپلوي هم کړی دي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د سرمد علي یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي پاکستان له خپلو شهریانو سره نوی عمراني معاهدې ته اړتیا لري. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دې مقالې غټک تاسو لپاره راغونډ کړی دی.
د پاکستان په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې د لیکل شوی مقاله لیکوال سرمد علي د های کورټ وکیل دی. نوموړی په سر کې لیکي چې پاکستان له سیاسي تشدد، ترګري، له جرمونو او له خونړیو مرګ ژوبلو سره مخامخ دی. د دې په خبره ډیر خلک داسې ستا چې له ریاست خفه دي، چې ګواکې ریاست د دوی په تحفظ کې ناکامه شوی دی. د لیکوال په خبره ځینې کسان خو پاکستان بیا له سره یو ناکامه ریاست ګڼي، چې د ده په وینا دغه خبره ځینې محب وطنان په غوسه کوي. خو د سرمد علي په خبره کله چې یو ریاست د عمراني معاهدې له مخې له خپلو شهریانو سره په کړو وادو پوره کولو کې ناکامه سي، نو بیا ریاست خپل جواز او مشروعیت یا خو کمزوري کوي یا بیا له خطر سره مخامخوي. نوموړی وایي د بجلی کمی د مومبتیو، جنریټرانو یا یو پی ایس سیستم له لارې حل کول واخلي، بیا خپل امنیت په ذاتی محافظانو تر خوندي کولو پوري دا په ډاګه کوي چې ګواکې ریاست بے باور سوی دی. سرمد علي زیاتوي د پام وړ خبره دا ده چې پاکستان یو داسې ملک دی چې شتمن یا سرمایدار خلک د تحفظ او ضرورتیاتو د پوره کولو لپاره واړه واړه ریاستونه جوړولای سي او غریبان بیا ریاست ته پرېښودل سوی دي، چې ریاست بیا دومره توان او وسایل نه لري چې د خپلو دغو غریبانو مسلې حل کړي او تحفظ ورکړي. سرمد علي په خپل کالم کې لیکي د حکومت کار ش حکومتداری او بیا د څه تفریقه خلکو ته انصاف ورکول دي. خو د نوموړي په خبره په حقیقت کې دا کار تر سیمینارونو محدود سوی او په کاغذونو کې موجود دی. دلته لیکوال وایي ریاست خپل جواز او مشروعیت هغه وخت بیرته بحالولای سي چې د ولسی ستونزو د مخنیوي لپاره بهتره او منظمه منصوبه بندي وکړي. خو دغه په وینا دا هغه وخت کېدلای سي کله چې خپل خلکو ته په فیصله سازي کې برخه ورکړي. همدا شان په پارلیمنت کې د قانون جوړولو پر وخت باید خلک په اعتماد کې واخیستل سي. په پای کې سرمد علي لیکي د پاکستان هر شهري د ژوند کولو حق لري او د داسې ژوند کولو حق لري چې په مستقله توګه لويري او خطر سره مخامخ نه وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي، خو جمهوریت سشی توای درې تاریخ څه دی. جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پېښور پنځتر حل کې د پښتونخوا د کلتور محکمې لخوا د لرغونو سکو د بیلابیل هیوادونو د زړو کرنسیو نوټونو او ډاګي مهرونو دوه ورځنۍ نندارتون نن هم دوام لري. په دې نندارتون کې د زړو سکو او ډاګي مهرونو د ساتنې شوقیانو ته هم د خپل لرغونو سامانونو د وړاندې کولو موقع ورکړل شوی ده. د نندارتون برخوال او نندارچیان خوشاله دي او د داسې نور غونډو هیله لري. د مشال ریډي خبريال لور سره خبري کړې دي. راځي د ریپورت ورو.
د پېښور په نشترحال کې د لرغونی سیکو روپو او ډاګي مهرونو د دوه ورځني نندارتون په حق له د پښتونخوا د کلتور د محکمې اډیشنل سیکرټري ناصر خان مشال ریډیو ته وویل
زوانان کسان چې دی الکان جنکه اغه یو ګوري چې دې شیزونو باندې د شاته زمونږ څومره غټ تاریخ پروت دی. په اولنی جنگ عظیم ټیکټونه اغه ول تو ګوري اغه بیا په نت بګوري چې یار دا اولنی جنگ عظیم کله شی او دې کې څوک څوک د دې سم نتیجه راوته دینه دنیا ته ست به شی و دینه پس دنیا څنګه شو دا سه دویم جنگ عظیم شو دا سه سکی چې دی اغه د ډیر زول دینم د زړګلو کاله زارو سیویلایزیشن نخې منتخب.
په دې نندارتون کې د حکومت ترڅنګ د لرغونی توخو د ساتنې شوقیانو ته هم د خپل لرغونی سکو روپو او ډاګي مهرونو د نمایش موقع ورکړې شوې ده.
زمانو خواجه سفر علي دی او زه د پیښور ما او ما ځان سره چې کم دی سکیم روړي دي او ټیکټونه هم روړي دي زاړه او دی وکه ما سره چې کم دی د یوناني سکې چې کم دي خصوصا یعنی 2000 سال قبل مسیح ولا چې کم دي هغه موجود دي.
زمانو چې شهاب د شخصي تعلق ساتم ما شي کوم کاینس کړي کړي نه دی کله کې د انډي سکه موږ سره شته ایتالین موږ سره شته یو ایس ای سکه موږ سره د تربند کې 2500 کالو زړې سکه موږ سره د کې سره
موږ د پرنسپل لا د پیس ویلپر اند ډولمنټ اګریشن ریټرن موږ سره د 3000 سالو مختلف سکه شته الکساندر ټایم شته کرچ کا ټایم شته مغولیا ټایم شته برټیش ټایم شته او داس د سکه شته چې 50000 کو 30000 کو ګورم کې وسته
د نندارتون ته راغلي خلک د قسمه کلتوري هلي زلي په پیښور کې د امن د پرمختګ لپاره غټوري بولی او وای
دا سه پروګرامونه پر پیښور کې نظر ته دنیا ته دا یو پیغام لاړ شي چې لکه دا پیښور کې اندر امن زیره بار نه چې څومره خلک راځي نو غسر پدې یار نه راځي لکه پیښور چې کم دا دماکو زیره دا خودکشو زیره نو دا شانتي پروګرامونه پیښور کې کیږي نو خلک دنیا ته د امن یو پیغام لاړ شي چې پیښور کې نه سبا امن دي.
زه ما احمد جان نوم دی زه ریټایرډ بانکار یم دا ایونت سره مې سکول دی په کار کنه او دې سره سړي خیالات هم بدل شي نو به سره انټریکشن هم شي او وخت په کې خلک
د دې نمایش پرمحل د پښتونخوا د کلتور د محکمې اډیشنل سیکرټری ناصر خان مشاد ریډیو ته وویل چې د پاکستان د ډاکخانې د محکمې چارواکي د نندارتون ته راغلي وو او هغې له دوی دا وړاندیز هم ورکړی دی چې په ډاګي ټیکټونو کې دي د پښتنو اتلانو او لیکوالانو ته هم ځای ورکړی شي.
هغې ته موږ دا ریکوست وکړو چې تاسو غنی خان شو حمزه بابا شو خاطر افریدی شو په دې باندې سټمپس راوباسي نو هغې وی چې انشاءالله په دې باندې موږ ضرور اوس غور کوو چې د دې کم خلک چې دي چې په سټمپس باندې دا غي د غنې شوې سرویسز دا غي اکنالج شوی نه دي چې هغه اوس مخې ته راشي.
دا یادونه ور ده چې د پېښور په نشترال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې د سوري لاندې د لرغونی سیکو روپو او ډاګي مهرونو دوه ورځنۍ نندارتون د زیارت د ورځې نه پیل شوی دی چې نن هم دوام لري.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
د پنځمې په ورځ د خوستار د او غلام خان بندر ترمنځ د 500 کیلومتره سړک د بیا رغونې چاري پیل شوې. دا سړک د امریکا د پاوچ د انجینری ګروپ لخوا د نږدې 11 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. چاري به په شاوخوا 11 میاشتو کې سرته ورسیږي. د مشال ریډیو خبريال پر ریپورت لري.
د خوست ښار او غلام خان بندر ترمنځ 25 کیلومتره سړک چې شاوخوا اته کاله مخکې هم د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز د انجینری ګروپ په مالی مرسته جوړ شوی و او پر وروسته موده کې د کار د خراب کیفیت او د باردار موټرونو د ډیر وزن د پورته کېدو له کبله ویجاړ او زیانمن شو. یو ځل بیا د نوموړي امریکایي ادارې په مالی لګښت د بیا رغونې کارونه پیل شول. د سړک د کار د پیل هغه مراسم چې د پنځشنبه په ورځ د غلام خان په سیمه کې ترسره شول. خوست والی عبدالجبار ریمی ګډونوالو ته په خبرو کې غلام خان بندر د افغانستان یوه مهمه سوداګریزه دروازه یاد کړه.
دا یو ډیره مهمه بنسټیزه پروژه ده. دا د هیواد په کچه او د خوست په کچه یو ډیر اساسي او مهمه دروازه چې په دې کې دغه یو بنسټیزه پروژه شروع کیږي. 25 کیلومتره سړک 1 متر عرض لري او 1550 میلیون افغانی لګښت باندې راځي. ان شاوخوا 10 میلیون او 9.1 ډالر په 11 میاشت کې به د ان شاء الله د کار ټول بشپړ کیږي.
د ګوربز ولسوال محمد اکبر صدران په خپل خبرو کې هیله وښوده چې د دې لارې په اساسي رغونې سره به د افغانستان د اقتصاد ښه کولو په برخه کې مثبت پرمختګ رامنځته شي.
د افغانستان یوه مواصلاتي و ترانزیتي و حیاتي لار ده که دا جوړه شي. په دې سره به د خوست اقتصاد د ګوربز ولسوالۍ د خلکو اقتصاد حتی د افغانستان اقتصاد ته به یو مثبت بدلون ورشي.
قومي مشر مدیر غوث الدین د سیمهوالو په استازیتوب چارواکو ته د پروژې د پلي کېدو په لاره کې د هر ډول ممکنه مرستو د ترسره کېدو ډاډ ورکړ.
دیل لوی لارې گٹے سمارا نئی واضح گربز او خوش دے پارا بلکہ دو ټول افغانستان دے پارا ډیرا گٹھا سرمایہ دا او دستون لو دے حواری دے پارا وسیلہ دا منان ورکو چې د دې پروژې د تطبیق په کارونه کې با ټول ګوربز هیڅ قسم ناغړي و نه کړي. هر هغه څه چې دوی په وجود کې کیږي عملاً به اجرا کړي.
دوی یادونه ورده غلام خان بندر د افغانستان په هغو اقتصادي لارو کې راځي چې د کراچۍ لوی سوداګریز ښار ته د نورو ټولو لارو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره لنډ واټن لري. د اقتصادي کارپوهانو نظره که د نوموړي بندر د ترانزیت رسمي چارې ترسره شي نو په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ به سوداګرو ته په اقتصادي هاز ګټه بر تمامیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د خبرونی په پا پای کې مو د لوبو په اړه یو ریپورت ته پام راړم. د بجوړ ایجنسی په مومندو تحصیل کې د فوټبال د میدان د نشټوالي له کبله ځای ځوانان له ستونزو سره مخامخ دي. هغوی وایي چې په باراني خوړونو او د کروندې په پټیو کې لوبې کوي. دا لوبغاړي زیاتوي چې د دوی په سیمه کې د فوټبال مینوال او لوبغاړي بیخي زیات دي خو د حکومت لخوا هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. د مشال ریډیو خبریال له دوی سره غږیدلی او دا ریپورت برابر کړی دی.
د باجوړ جنسی په ماموندو او چارمنګ سیمو کې د فوټبال د میدان د نشوالي له وجې ځای لوبغاړي وای چې هغوی نشي کولی چې ګنې خې لوبې وکړي. دوی وای چې په باراري خوړونو کې او د کروندې په پټو کې لوبې کوي خو باجوړ جنسی غریز سیمه ده او زیاتره وختونه هغوی په دغه ځایونو کې خوږ هم شي. فضل حکیم خان د صدیق آباد پاټک اوسیدونکي دي او د لوبو د پرمختګ لپاره هر وخت د لوبو د محکمې سره په رابطه کې هم وي. مشال ریډیو ته وویل
او ماموند یو ډېر لوی آبادي ده چې په هغه کې مطلب د سپورټس او ډېر شوقیان شته دي او بیا خاص کر په باجوړ جنسی کې مطلب دا چې فوټبال چې زینه دا د ماموند په ایریا کې مطلب دا چې ډېر مشهور لوبه ده. دا حقیقت دی چې په هغه کې د 30% نه زما د خپل ذهن مطابق چې مطلب د 40 کم زیات د فوټبال شوقیان شته دي.
شاهد نومي یو بل تن وویل چې په ماموند کې د کرکټ د لوبې ورستو له ټولو زیاته د فوټبال لوبه کېږي خو له حکومت لاړه ورته هیڅ سہولت نه دی ورکړل شوی.
دا حقیقت دی چې زموږ خلک مطلب دا دی د فوټبال حقیقت سره ډېر زیات شوق لري خو هغه ته غټه وجه دا ده چې ګراوند شته. که ګراوند به کېدای شي چې رخصه کې لاړې زموږ د ایجنسۍ نه دا ټیم ټم ته دی مطلب دا دی چې خو د پاکستان د فوټبال ټیم کې خو رول ادا کړی خو وجه دا ده چې ګراوند شته.
سعید نومي یو بل تن وویل چې د هغوی په سیمه کې د لوبو لپاره ښه ښه ځایونه شته دي خو حکومت میدان جوړول وغواړي.
دا جیز دی غرون مرا کوزی کی دا خطو غریز علاقه دا کنده غرون مرا کوزی کی بس دا پر خړونه کی بل شړ پټو کی بس خا خادي خا کینو لاول علاقه مطلب
کرکې دې مو ټپې دې بندارې دې کګه دا فوجي جو خورلې دې وزې نه خلشته ده کنه او شوقانه شوقین خلډر دې وزې نشته ده جزې ودا غي شي
او لدی ورستمو د فاټا سیکرټریټ لړخه ټاکلې شوی سپورتس منیجر باجوړ ایجنسی فضل اکبر خلچی سره خبرې وکړې او دغه تنانو غوښتنې مورته وړاندې کړې
او په لحال چونکه حکومت سست سټه سټپ بای سټپ راغلی نو په دې سلسله کې اول مونږ لوی سم ګراوند با غټ کو بیا پاره کې فوټبال مټبال واړه کوي او سره سره کوي کنه دا شاند کړې سکول ور سره ټیکو دا چې وخت تیرې دو سره به ان شاء الله ټول باجوړ کې زموږ کوشش ته چې دا ګګونه جاری وساتو
د پوینا چې په هر تحصیل کې به میدانونه جوړول شي خو په دې به وخت ضرور ولګي او هر میدان به د کرکټ فوټبال او داسې نور لوبو کولو لپاره وي چې د سیمې ځوانان به د لوبو په لړ کې ډېره ګټه پورته کړي
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
ہلو السلام علیکم
مشال ریڈیو
00 20 22 11 22 11 پندور پیغامونا تبصرے ٹوکے شیرونا او خیستہ خبریں منگتا پریک دیں